مونه رامنځته سي د اوایدو په کنټرول او راټولولو کې به مرسته وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې افغان سوداګرو په هند کې د پرګتی میدان په نوم په جوړ سوي اقتصادي نندارتون کې د دغه هیواد او سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. د سوداګرۍ خونې د صنایعو او صادراتو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګرو د غالیو، وچې میوې او زعفرانو د صادراتو په برخه کې له هندیا او د سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. په دغه نندارتون کې چې له افغانستان څخه 28 شرکتونو ګډون کړی و، د وچې میوې، غالیو، طبي بوټو، قیمتي ډبرو او لاسي صنایعو 28 غرفې ایښول سوي وې. ښاغلی پوپل وایي چې په دغه نندارتون کې د هند د مالیې وزیر، د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو او د افغانستان سفیر ته ستاینلیکونه هم ورکړل. د بغلان د کرنې ریاست وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات زیات سوي دي. د بغلان ولایت د کرنې امیر محمد سالم صافي ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات 104,000 و چې سږ کال د شولو د حاصلاتو کچه 115,223 تنو ته لوړه سوې چې په دې ترتیب سره د تیر کال په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. ښاغلی صافي زیاته کړه چې د کرنې وزارت به د جایکا موسسې په مرسته په بغلان کې د شولو د کرنې نوی سیستم فعال کړي چې کرنیز اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې به کمه مصرفوي، خو حاصلات به د سیمه ایزې کرنې د سیستم په پرتله زیات وي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ، یو انګلیسي پاؤنډ 10 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 شپېته پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 422 افغانۍ.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، د خبرونه مو تر درو بجو پورې ده. مخکې مو پاکستان ته د ولسمشر غنی پر ممکن سفر باندې خبرې کولې. د ازادي راډیو زیاتو اوریدونکو په دې اړه خپل نظرونه راستولې دي. د افغان بیسیم پر 33 شمېره باندې نورایل کلیوال له کندهار لیکي: ښاغلی غنی باید د هغو پښتنو مشرانو د درناوي لپاره پاکستان ته ولاړ سي چې ده ته یې د ورتګ بلنه ورکړې وه. یو بل اوریدونکی له هلمند لیکي: عبدالواسي هلمندوال، دی وایي ولسمشر غنی دی پاکستان ته کولاړ همسی دا به کومه ګټه ونه لري، ځکه چې د ده په باور پاکستان د افغانستان تاریخي دښمن دی. اسف رحمان امید له خوست څخه لیکي: له ولسمشر غنی څخه غواړو چې پاکستان ته دی سفر نه کوي. زیارمل له بلخ لیکلي: ولسمشر دی د پاکستان له سفره ډډه وکړي، ځکه پاکستان افغانستان ته تل دوکه ورکړي ده. د ازادي راډیو دا دوی اوریدونکو نظر دی. ازادي راډیو په دې کې خپل نظر نه لري. اوس به ورسو له پاکستان یو رپورټ راخلو. پر پاکستان باندې وخت په وخت د بشري حقوقو د څارنې یو شمېر سازمانونه انتقاد کوي چې ولې لا هم اعدامونه کوي. خو د پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریال د څلورو تازه اعدامونو رپورټ ورکوي. ویل کېږي چې دا څلور تنه په پېښور کې د پاوز پر یو ښوونځي باندې په حمله کې په لاس ترلودو تورن او مجرم پېژندل شوي وو او اعدام شوي دي. نور جزئیات په پېښوره د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي په برید کې ککړ څلور کسان اعدام کړي دي. د دې هیواد پوځي او دولتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه څلور کسان د چهارشنبه پر سهار د خیبر پختونخوا ایالت د کوهاټ په زندان کې په دارو ځړول شول. هغه څلور کسان چې دغه برید په تړاو په کوهاټ کې اعدام شوي: مولوي عبدالسلام، حضرت علي، مجیب الرحمن چې په نجیب الله مشهورو، او سبیل چې په یحیی مشهور شامل دي. د پاکستان حکومت پر پوځي خونځي تر دغه برید وروسته نه یوازې په دې هیواد کې پر اعدام لګېدل شپږ کلن بندیز لرې کړ، بلکې د هیواد په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په مقصد د دوو کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی، فرانس پریس خبري اجانس ته پر پوځي خونځي په برید کې د ککړو څلورو کسانو د اعدام پخلی کړی او زیاتوي چې دوی د سه شنبې په ورځ ناوخته د خپلو کورنیو له غړو سره د وروستي ځل لپاره ولیدل. د پاکستان حکومت په داسې وخت کې پر یاد خونځي د برید په تړاو څلور کسان اعدام کړي چې د رواني میاشت په 14 نیټه د خونړي برید یو کال پوره کیدونکی دی. د پېښور پر پوځي خونځي تر برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نتیجه کې رامنځته شو پوځي محکمو د روان کال په اګست کې دغه څلور اعدام شو کسانو په شمول په برید کې شامل شپږ کسان د اعدام په سزا محکوم کړل. که څه هم دغه کسانو د پاکستان له ولسمشره د بخښنې غوښتنه کړې وه، خو نوموړي د صدراعظم نوشریف په وړاندیز د یادو کسانو د بخښنې غوښتنو لیکونه رد کړل او له هغه وروسته د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د نومبر په 13 دغو کسانو د اعدامولو امر لاسلیک کړ. د پاکستانی پوځ د امریکایي دفتر د چارواکو په وینا په پیښور کې پر پوځي خونځي برید کې وشو کسانو برخه درلوده چې نه کسان د برید پر مهال وژل شوي او دولس نور نیول شوي دي. که څه هم پوځي محکمې دغه برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې وه، خو پوځي او دولتي مقاماتو لا تر دې دمه د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې پر آرمي پبلک سکول د دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی و او دې ته ورته د نورو خونړیو بریدونو ګواښ هم کړی و.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پوی تاسو اوریدلای سي. د ازادي رادیو ته یو اوریدونکو آیل بادشاه زدران پراته سواتل شمیره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفون لیکلی دي. د پکتیکا په نکا سیمه کې نه د شالکانو شونځيسته نه روختونسته او نه نور ابتدایي خدماتو ته موږ لاسرسی لرو. که چیرې حکومت دې ته پام ونه کړي موږ به ستر لاریون وکړو. او بل اوریدونکی امداد الله له کابل لیکي، د افغانستان ستونزه د پاکستان له پوځیانو سره ده، نه د دغه هیواد له ملکی حکومت سره. نو ولسمشر غنی دې د ستونزو د حل لپاره له پوځیانو سره وګوري. که پاکستان ته د جمهور رئیس غنی پر ممکن سفر نظر لري یا پر بل هر موضوع چې ستاسو په ژوند باندې اغیز لري، تاسو د ازادي راډیو سره شریکولی سئ. د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.89 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مظاهره کوونکو د حقوقو او په وړاندې د دولت د مسؤلیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د انتقالي عدالت د څانګې مشر رحیم الله رامح دی. رحمې صاحب، که په دې اړه معلومات راکوي چې د افغانستان خلک د مظاهرو د ترسره کولو حق لري که یا؟
د مظاهره کولو حق یا د تظاهراتو حق دا یو بشري حق دی او د افغانستان ټول اتباع د بشري حقونو د دیدګاله لدیدګانه او د اساسي قانون لدیدګانه دا حق لري چې دوی مظاهره وکړي او خپل روا غوښتنې د مظاهره په شکل باندې په هغه صورت کې چې کله د دوی غوښتنې د قانوني مراجعو له طریقه نه اورېدل کېږي او دوی ته توجه نه کېږي، دوی د دې حق لري چې خپلې غوښتنې د مظاهره په ډول باندې یا د تظاهراتو په ډول باندې مطرح کړي او د چارواکو غوږونو ته ورسي.
رامي صاحب، دولتي چارواکي د هغو کسان لپاره چې مظاهره کوي د هغوی د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟
په دې مورد باندې چې یو مظاهره باید په لاره واچول سي، لومړی باید هر هغه څوک چې غواړي مظاهره وکړي، چون دا په ټولنه کې په اجتماع کې په عام المنفیه ځایونو کې دا ترسره کیږي، نو په دې خاطر باندې په کار دی چې مخکې له دې نه چې د قانون له مخې حداقل 4 ساعته تر وړاندې باید دولتي زیربت امنیتی مسؤلین د مظاهره د تنظیم کوونکو له خوانه خبر سی، هغوی ته خبرتیا ورکړل سی رسما، او هغوی باید خپل لازم تدابیر د دې لپاره ونیسي او په هیڅ صورت سره د دولتي مسؤلین یا امنیتی ځواکونه د دې حق نه لري چې د مظاهره کوونکو د روا غوښتنو یا د مظاهره لاره اچولو په وړاندې خنسي او د دوی لپاره مزاحمت خلق کی. نو بنا انده د دولت مکلفیت دی چې د مظاهره کوونکو امنیت باید ونیسي او دوی ته دې زمینه برابره کړي تر څو پورې دوی وکولی شي خپل روا غوښتنې د زیربط ارګان ته مطرح کړي او له دوی نه خپل غوښتنې ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. رحمه صاحب، ځینې وختونه مظاهره په تاوتریخوالي اوړي، قانون په دې اړه څه سپارښتنه کوي؟
واقعا هم کله ناکله څه سي اکثر وخت داسې پیښیږي چې مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي او په خشونت او په تاوتریخوالي باندې بدلیږي. ولې؟ د دې لپاره باید په مجموع کې د افغانستان ټول وګړي ډېر هوښیار واوسي. له یوې خوا نه چې که چېرته دا وي چې مخکې له دې نه چې دوی په یوه مظاهره کې شرکت کوي، د خپلو غوښتنو مطابق باید دوی مخکې له مخکې نه آګاهي ولري، او کله چې مظاهره په لاره اچول کېږي دوی باید دې ته متوجه واوسېږي چې د دوی له حضور نه او د دوی له موجودیت نه هلته اوړه استفاده یا سو استفاده ونسی، تر څو پورې هغه په هغه هدف باندې چې مظاهره په لاره اچول شوی لغه مسیر نه خارج شي او دوی نه سو استفاده یا ناوړه ګټه واخیستل شي. نو بنا داسې کله ناکله پیښیږي، اما مخکې تر دې نه چې مظاهره پای ته ورسیږي دولت د دې مکلفیت لري، او یا چې مظاهره په لاره اچول کېږي دولت امنیتي ارګانونه یې دې مکلفیت لري چې دوی اضافي امنیتي تدابیر باید تر لاس لاندې ولري تر څو پورې که چېرته مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي د دې مخنیوی وکړی شي. ولې؟ یو شی چې ډېره مهمه خبره ده، مظاهره باید په هیڅ صورت سره په تاوتریخوالي بدله نه شي، ځکه مظاهراتو سره د مظاهرې د حق یو پاسوان لري، او هغه پاسوان یا ورستاړی هغه دا دی چې مظاهره باید مسالمت آمیزه وي، باید صلح آمیزه وي، نه دا چې د لپاره دا په خشونت واوړي.
د ورستۍ پوښتنې په توګه، آیا کوم مظاهرې چې په افغانستان کې سوي دي د افغانستان د نافذه قوانینو سره لکه څنګه چې سپارښتنه کړې ده هماغه سوي؟
تظاهرات یا مظاهرې چې کله دلته سوي دي په افغانستان کې، دې نه بسترګې نسو پټولی چې کېدی شي ځینې مظاهرې به داسې وي چې هغه به په تاوتریخوالي اوښتې وي او ځینې زیانونه به یې اړولي. ولې؟ په مجموع کې که موږ ووایو چې کومې مظاهرې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ترسره سوي دي او دې ته ووایو چې دا غیر قانوني په دې خاطر ورته نسو ویلی چې دا یو بشري حق دی، او د دې حق نه سترګې پټول او یا دا له نظره غورځول زه فکر کوم دا به اصولي او قانوني نه وي. ولې؟ په هر حال مظاهرې دلته په افغانستان کې سوي دي، ولې بدبختانه ووایم چې ځینې وخت دا په تاوتریخوالي اوښتي او ځینې زیانونه ځینې عامو وګړو ته ځینې دولتي ارګانونو ته اړولي دي، ځینې دولتي ودانۍ عام المنفعه مرکز او ځینې عامو خلکو ته کېدای شي زیانونه اوښتي وي. ولې؟ په هر حال مظاهره د افغانستان د ټولو وګړو د خپلو روا غوښتنو لپاره یو بشري حق دی، او دوی د دې حق لري چې خپلې غوښتنې په مسالمت آمیز ډول د تظاهراتو له لارې نه د مسؤلینو تر غوږونو ورسوي او خپلې غوښتنې مطرح کړي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر ریجو، پاک لامو ملسه.
نیمه نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روانه خبرونه کې لې وې داسې میرمن سره غږیدلې یو چې د معتادینو د تداوی لپاره یو مرکز جوړ کړای چې معتاد میرمن هم پکې تداوی کیږي او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوی کوي دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واوري زه مسعود نیازی يم خو په سر کې به له وګمی رشیدینا د ښځو په اړه د غونی مهم خبرونه واورو
د افغانستان د خزو شبکې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبه په ورځ په ټول هیواد کې یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د خزو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیري چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو برخې کمیشنر قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیري چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سې شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوي چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب و جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیري چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو لیلا حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روږدی شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کم جوړ کړ. کم د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایه هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پولیسوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هره ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته یې راولي او تداوي کوي. اغلې لیلا حیدري راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه خو کله چې پولیسوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت لیدنو خپل لیدلوری ته تغییر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از نورو تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی کوي. همدارس د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اورېدلي و خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولیسوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
کوشش کردم که دمزی مسیر بیایم و کار شروع کنم.
لیلا حیدری وایي کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نوموړی زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم ښځینه معتادینې مې نه وې لیدلې، خو خلکو به راته ویل چې دلته ښځینه معتادې هم راځي. نو همدا و چې د ښځینه لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وقت شروع کردم مردم اصلا باور نمیکنم.
ما چی کلا کار پیل کرد خلقو اصلا باور نمیکنم چی یه معتاد شخص هم تداوی کرده ایشی. پا لمره وقتونو که میمالی ستونزی لرلی خوبی از ما دین و دوستانو ما سره پا دی برخه که مرسته اکره. ده کار پا لمره که می معتاد مرمنی نویل دلی. خوبی را تا خلقو ویل چه دلتا معتاد مرمنی هم رزی. پا 2012 کال که می ده مرمنو لپاره یو کمپ جور کرد. معتاد مرمنی می پکی بستر کری چه پا دی سره ده مادر پا کمپ کی ده خزو برخه هم فعالش بر. چه خزی او ماشمان پکی تدوی که ده.
اطفال و خانم ها بستر می شده.
میرمن حیدری وای د اتو میاشت په جریان کې یولس میرمنې تداوی کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثر کسایی که منتظر پولیسو خته درم
د پولیسو خته په ساحه کې ډیری معتادین وای په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوی په خاطر داسې یو مرکز ته ډیره اړتیا وه. د اتو میاشت په جریان کې موږ یولس میرمنې او شپږ ماشومان تداوی کړي. موږ د معتادین لپاره یوه ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا ام آی نومېږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو مېرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځو ته لا داسې خوندي او مسؤول ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونتوانېدله چې د معتادو ښځو کم فعال وساتي او وروسته له اتو میاشتو بیرته غیر فعال شو. میرمن لیلا وایي زموږ دودیزه ټولنه د دې باعث شوه چې نه یوازې دا چې په مالي لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خنډونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
له بعد مرغه چې د معتادو ښځو کمپ له اتو میاشتو فعالیت نه وروسته اترل شوی، دولت له موږ سره د معتادو ښځو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ، بل دا چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیتونه سره مخ شو. نو مجبور شوم چې د معتادو ښځو کمپ وتړم. د معتادو میرمنو لویه ستونزه دا ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی، نو فحشا ته مخه کوي. هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشا ته مخه کوي، خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري، بلکې د یوه بدکاره انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوي پر ځای له منځه یوسي.
ترجیح میدن که اون مادمو از بین بره ولی تداوي نشوه.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري له امله ناخوښه وه او ویلي چې دولت او اړوندو ادارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونه کړه، بلکې په ډیری مواردو کې ورته خنډونه هم جوړول.
کله چې ما غوندې یوه ښځه چې غواړم خپلې ټولنې ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم، نو هغه ښځه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغې به څه ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېرې مېرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد مېرمنې وي چې پولیسو موږ ته معرفي کولې، خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوي کړي زه چندان امیدواره نه یم، ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډېری مواردو کې مې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول. مختلفې بهانې دی کولی، مثلا ویل به ساسو کمپ معیاري نه دی، بستر نه لري. سمه ده، زه دمنم چې زموږ په کمپ کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو زه غواړم په رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم، ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
میدانم که چقدر میشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکي ته ضرورت لري. میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره یې مالي مرسته کړې، نور هیچا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو د دې لپاره چې د مادر کمپ مالي ملاتړ وشي، دا د رستورانت د جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم یې په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوي لپاره مصرفېږي.
ما به فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت
بکنیم. ما به دې فکر کې شو چې څنګه کولی شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو. نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو، له ډېر وړه چاپیریال نه مو شروع کړه. یو څو میزونه څوکۍ او یوه وړه زیرزمینی، بیا مو وروسته هوټل ډېر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې د یوې مېرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډېری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه عاید چې له تاج بیګم رستوران نه یا تا تر لاسه کوم ټول د معتادینو په تدوی مصرفوم که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم سنځه لګښتونه پوره کوي
یو ګوشه از مخارج از مور میگیره
د تاج بیگم رستوران بل خېګنه داد چې هغه سان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوی شوی دی په دې رستوران کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم تر لاسه کوي
نقش دیگه یک تاج بیگم داره
موږ د هوټل بل خېګنه داد هغه سان چې مخکې معتاد وو او اوس مقتدوی کړی دی راځي دلته په تاج بیگم کې کار کوي او کار زکوي پیسې ګټي ل خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي موږ په ډېرې کمې سرمایې کار شروع کړ خو مهمه دا ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او نا امید نشي
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسوني یې کوله ډوډۍ یې خوړله او کار یې کاوه یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي حسین درې کاله مخکې معتاد شو شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی اوس ډېر خوشحاله دی
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو بیا مې مادر کیم پیدا کړ او دلته په سم ډول تداوی شوم شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روخ شویم اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم په دې وتوانېدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم
سرسادات استم اول
زمانم سرده د لومړنی رستوران دی چې یو میرمن مشره ده دا ډیر ښه ځای دی هیڅ ډول مزاحمت نشته په کابل کې رستورانتونه ډیر دي چې په ځینو کې میرمنې په آزادانه ډول نشي کولی لاړ شي خو دلته هیڅ ډول مشکل نشته تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم
د رستوران رفت آمد دارم
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده دا وایي ما دومره سخت ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس به له افغانستانه تښتېدلې وه
ما د میټي
تقریبا
6 سال
بالای تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې می درې زره معتادین په دې مرکز کې بستر کړی دي چې 500 سره اوس هم په تماس کې یم چې اوس کاملاً جوړ شوی دی دوی اوس ښه ژوند لري د دې کمپ په جوړولو سره ما ډېر مشکلات لیدلي زما کمپ د جومات تر څنګ وو نو د جومات ملا به هره جمعه ما پسې خبرې کولې ویل به چې دا بد اخلاقه او فاسده ښځه ده له نارینه او معتادینو سره ژوند کوي او خلک به یې زما پر وړاندې راپارول خو زما هدف ډېر او یوازې خلکو ته مې خدمت کول بیا ناچاره شوم له هغه ځایه مې کمپ بل ځای ته انتقال کړ ما له کړاوه ډکه مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی وو اوس هم راته ډېر خطر متوجه دی دوه ځله راباندې حمله هم شوې ده خو همدا د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم اوس راته ډار هیڅ معنی نه لري
دیګه ترس د زندګۍ زما معنا نه داره
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي همدارنګه د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم یوه جایزه هم ترلاسه کړې ده درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خوشحاله اوسئ
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ